په افغانستان کې شپږ بجې شوې. ازادي رادیو اوریدي. ازادي رادیو په دې نیم ساعت خبري مجله کې موزه نوري اسنوري هرکلی کوم. په کابل کې د نننې خونړۍ حملې له وروستي حاله مو خبرو. دغه حمله چې ویل کېږي اته تنه پکې وژل شوي د امریکا سفارت او د غرض ملګرو ملتونو دفتر غندلې ده. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. په افغانستان کې نن د مطبوعاتو نړۍ د نړیواله ورځ د یو لړ مراسمو په ترڅ کې ولمانځل شوه. په دې هم راپورونه بیلابیل راپورونه لرو. خو لومړی پرې به ظاهر د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کوي.
لمړی دا مهمه خبرونه سرټکی د ناتو عمومي منشي او په کابل کې د امریکا سفارت په کابل کې نننې حمله وغندله. د افغانستان د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانشوي سره لدی چې د بیان ازادي په افغانستان کې ډیره د خلا هم افغان خبري اعلان د تاریخوالي سره لا سوګریوان دي او د پاکستاني طالبانو څلور غړي نن سهار د وی پوځي محکمې د حکم پر اساس اعدام شو. د خبرونو تفصيل. د ناتو عمومي منشي او په کابل کې د امریکا سفارت په کابل کې نننې حمله وغندله. د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې په کابل کې د ناتو پرې پوځي کاروان د برید غندي. نوموړي زیاته کړې چې د تروریزم په وړاندې د دوی مبارزه دوام لري. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ویندوی دفتر سرپرست نجیب دانشوی چې په دې پیښه کې اته تنه وژل شوی دي.
هدف انتحار کننده کاروان از نیروهایی بوده که از اینجا در حال گذر بودن.
دوی د انتحار کوونکو هدف د غپوځیانو کاروان و چې لدی ځای تیرې ده. د وژل شوی شمیر اته تنه دی او 15 تنه هم ټپیان شوی دي. ټول ملک وکړی دي او هغه کسان و چې لدی سیمې تیرېدل. بلخو په کابل کې د امریکا سفارت اشار ظفیر هوګو لارنس د ویلامي په خبرولو سره ویلي چې یو شمېر کسانو په دې وروستي ورځو کې تاوتریخوالی پرې ایښی او په دې پوهسوي چې یوې ښې راتلونکي ته د رسېدل یوازینۍ لار سوله او خبرې اترې دي. خو د لارنس په خبره ځینې کسان سته چې نه غواړي افغانان په سوله کې ژوند وکړي. دغه چاودنه نن سهار شاوخوا 8 بجې د نهمې حوزې اړوند هغه سیمه کې شوي چې د امریکا سفارت او ستره محکمه ورته نږدې دي. د افغانستان د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانشوی سره لدی چې د بیان ازادي په افغانستان کې ډیره د خلا هم افغان خبريالان له تاریخوالي سره لاس او ګریوان دي. شغلی دانش چې نن په کابل کې د رسنیو د نړیوال ورځ په مناسبت په یوې خبري غونډه کې خبري کوله وویل چې حکومت د بیان ازادي ته ژمن دی او په هر قیمت ترې ساتنه کوي. په ورته وخت کې په کابل کې اروپایي ټولنې هم د مطبوعاتو نړیوال ورځ په مناسبت ویلي چې افغانستان د سیمې په کچه آزاد او فعال مطبوعات لري او د جګړې ښکېل خواوې باید د مطبوعاتو رول او به پرېوالیت درناوی وکړي. او د حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله بطغیس ولایت په خپل سفر کې د دغه ولایت خلکو سره ژمنه وکړه چې د امنیت په ګډون به د دوی ټولو ستونزو ته رسیدګي وسی. شغلی عبدالله د کابینې د څو وزیرانو سره یو ځای نن سهار بطغیس ولایت ته سفر وکړ او هلته په یو غونډه کې د دغه ولایت د قومي مشرانو او استاذ غوښتنې او خبرې واورېدې او د دې ولایت اوسیدونکو ته د دوی د ستونزو د هواري ډاډ ورکړ. بطغیس ولایت شغلی عبدالله د سفر هدف بطغیس ولایت د شغل عبدالله د سفر هدف د دغه ولایت امنیتي او پرمختیایي وضعیت ارزونه او د خلکو ستونزو ته رسیدل شودل سوی دي. اوس هم څو نړیوال او سیمیز خبرونه. د پاکستاني طالبانو څلور غړي نن سهار د یوې پوځي محکمې د حکم پر اساس اعدام شول. د پاکستان د پوځ په خبره دغه کسان د پاکستاني طالبانو غړي ول او د ملکي وګړو او پوځ په وړاندې بریدونو کې په لاس لرلو یې اعتراف کړی و. په پاکستان کې وروسته له هغه چې په 2014 کال کې پر یو ښوونځي د طالبانو په برید کې 150 تنه ووژل سو پر اعدام بندیز لري سو او پوځي محکمې جوړې سوې څو اسلام پالي توندلاري محاکمه کړي. په پاکستان کې د عدالت پروژې په نوم د بشري حقونو یوه ډله وایي پر اعدامونو د بندیز د لری کېدو راهیسې په هغه وخت کې 441 تنه اعدام شوي دي چې لږ تر لږه 2 تنه په پوځي محکمو کې محاکمه شوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له خپل ترکی سیال رجب طیب اردوغان سره په سوچي کې د لیدو پر مهال ویلي چې دغه دواړه هیوادونه خپل اړیکې په بشپړه بڼه رغوي. ایترتاس خبری آژانس د پوتین له قوله ویلي چې وایي دا ښه دی چې موږ یو فرصت لرو چې سره ګورو او پر عمده دواړه خیزو همکاریو او نورو لویو نړیوالو مسایلو خبرې کوو چې د سوریې بحران هم پکې شامل دی. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د دغو خبرو په پیل کې وویل چې د روسیې او ترکیې ګډ کار به په ټوله سیمه کې بدلون راولي. دوی وایي موږ په یوه داسې وخت کې ژوند کوو چې یو ډېر جدي بار مو پر اوږو پروت دی، یو ډېر لوی مسؤلیت. زه ډاډه یم هغه ګامونه چې روسیه او ترکیه یې اخلي هغه به د ټولې سیمې برخلیک بدل کړي. ولسمشر اردوغان تر دې دمخه خبريالانو ته ویلي و چې د سوریې د شخړو ډیپلوماټیکه حل لاره د انقره او مسکو ګډ هدف دی. روسیا او ایران د سوریې د واکمن رژیم تر ټولو لوی پوځي ملاتړ دي، خو ترکیه به د هغه وسلوالو مخالفینو پلوي کوي چې غواړي د سوریې د ولسمشر بشار الاسد رژیم له واکه لرې کړي. او د بریتانیا د حکومت هغه وزیر چې له اروپایي اتحادیې څخه د بریتانیا د وتلو بهیر څاري، وایي بریتانیا به د برگزیت یا له اروپایي اتحادیې څخه د وتلو بل چې 100 میلیارد یورو دی ورنه کړي. ډیوید دیویس نن د بریتانیا یوه ټلویزیون ته وویل چې اروپایي ټولنه نسي کولای په خپل سر یوه اندازه وټاکي. دی وایي د پیسو وروستۍ ورکوونکي اندازه به د خبرو په نتیجه کې معلومیږي. په همدې حال کې د برگزیت په برخه کې د اروپایي اتحادیې مرکچي مایکل بارنر نن په برکسل کې یوه خبري کنفرانس ته په خبرو کې هغه فکر ناسم وباله چې Brexit به آسانه کار وي. دوی وایي ځینو کسانو داسې فکر رامنځته کړی چې برگزیت به د دوی پر ژوند مادي اغیز ونه کړي او یا دا خبرې به ډېر ژر او له کړاوه پرته نتیجې ته ورسیږي. دا سمه نه ده. موږ دقیقو او سمو حل لارو ته اړتیا لرو. موږ قانوني سموالي ته اړتیا لرو او دا به وخت ونیسي. بارنر دا رد کړی چې له بریتانیا څخه د دې بلاک لخوا مالي غوښتنه د دغه هیواد د وتلو له کبله سزاوي. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کوړی. دا خبرونه بیا هم ول ولید ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګي ازادي رادیو ټکی کم. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې په کابل کې نن په 14 کې د چارواکو په وینا د دریو امریکایي سرتیرو له ټپي کېدو پرته نور ټول وژل شوي او ټپیان ملکیان دي. د پیښې یو شاهد:
درې موټر امریکایان راغله، د دې خانه راغله. چې راغله یو دانه خواته سرک ته شو او دوه دانې دې خواته شو. په منځ کې یوه کورولا وه. بس همدغه کورولا څنګه چې راورسېد تیاری وشو.
د اسلامي دولت ډلې یا داعش د دغې حملې مسؤلیت په غاړه اخیستی، خو د افغانستان د دفاع وزارت په دې اړه شک څرګندوي.
داعش کاملا د افغانستان شکست خورده وی روزای اخیری شاس.
نن د مطبوعاتو نړیواله ورځ د کابل په ګډون د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د یو لړ مراسمو په ترڅ کې اول منځل شو. په افغانستان کې خبريالانو په وړاندې امنیتي ستونزو وروسته بل عمده ستونزه د چارواکو لخوا په خپل وخت معلوماتو ته نه لاسرسی ښودل کیږي.
کوم رسنۍ چې دغه خپل هغه مسؤلیت ترسره کوي او څه چې د حکومت ذمہواري دغه سره نه رسیږي.
دغه راز پر دې سربیره د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه درته خپرو او د سعودي عربستان او د ایران د اړیکو په اړه هم یو مطلب لرو. مخکې په خبرونو کې مو واورېدل چې په کابل کې نننۍ حمله د ناتو عمومي منشي او د غرض د امریکا سفارت د یو لړ د بیانونو په خبرولو سره غندلې ده. نن سهار مهال د کابل په صحت عامه چارای کې دغه حمله شوې. داعش هم مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. افغان چارواکو په وینا په حمله کې 8 تنه وژل شوي چې ټول ملکیان دي او دغه راز 15 تنه نور ټپیان دي چې هغوی هم ملکیان ښودل شوي. د ناتو د غوڅ ملاتړ د ماموریت پر کاروان د حمله شوې. د ناتو د غوڅ ملاتړ ماموریت یو ویان ویلي چې په حمله کې 3 امریکایي سرتیري ټپیان شوي دي. د ازادي رادیو خبري آل محمد حدیث پردیس د پیښې ځای ته ورغلی و او له هغه ځایه دا راپور راستولی و.
قدر من اوریدونکو، زه دقیقا د کابل د 9 حوزه اړوند د شهرسازۍ وزارت مخې ته په هغه ځای کې چې نننۍ 14 شوې ده دلته یم. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ویاند دفتر سرپرست نجیب دانش د سیمې په ځای کې موږ ته وویل چې په دغه پیښه کې 8 کسه وژل شوي او 15 نور ټپیان دي چې ټولې ملکیان دي. د ښاغلي دانش په خبره د دې برید هدف د بهرنیو ځواکونو هغه کاروانو چې له سیمې څخه تیرېده.
هدف انتحار کننده کاروان از نیروهایی بوده که از اینجا در حال گذر بودند.
د انتحار کون کی هدف د بهرنیو ځواکونو د موټر او هغه کاروان او چلسیم څخه تیرېده. د دغه برید لکبل 8 تنه شهیدان شوی او 15 نور ټپیان شوی چې ټول یې ملکی وګړي دي.
په شهادت رسید.
دانش صاحب وبخښین، ما کوم دو موټر
ای واسطه های کزی ساحه می گذشتن نیروهای بین المللی هستند، مشخص نیست که مربوط کدام جای هستند و مربوط کدام نهاد است.
خب سیمه که عینی شاهدان مونږ ته ویل چې چاودنه خورا زوره وره و او رامنځته شوی مرګ ژوبله هم زیاته ده. د سیمه په لری واټن کې هم د ځینو هټیو خخی ماتې شوی دي.
چې کیناسم چې درې موټر امریکایان راغله دی یو فن راغله چې راغله یو دانه خو تسرکته شو او دوه دانه دی خو تاسو په منځ کې وکړلاو بس هم دغه کورلا سان چې چروا رسېږي تیاری وشو
شته زخمی خو زیات بود دباین دیگه دباین ګلدان خو 7-8 نفر دباین ګلدان هفته دیگه بود سر موټر امریکایي بود موټر امریکایي اکسې د نامه زات موټر امریکایي تنه 5-4 شته کوم غو پینش له سره زنو
د افغانستان د امر وختي وزارت وی چې د پیخ لزای و مړی او شپګوشت پیان ورول شوی دی په کابل کې د قاتم لاټړ ماموریت دی ویلامي په خبرولو سره ویلي چې په دغه بریټ کې درې امریکایي پوزیان ټپین شوی دی که څه هم تر اوسه په رسمي توګه کومېډلې د دې بریټ مسولیت نه دی منلای خو د رپورټونو پر اساس داعش یا اسلامي دولت نومي وسلواله ډلې د بریټ مسولیت پر غاړه خسته دی
لکه څنګه چې په راپور کې مو واورېدل د اسلامي دولت ډلې یا داعش په کابل کې د نننۍ حملې مسؤلیت په غاړه اخیستی تر دې مخکې دغه ډلې په افغانستان کې د یو شمېر نورو خونړیو حملو مسؤلیت هم منلی و خو د افغانستان دفاع وزارت د کابل د نننۍ برید په اړه چې هغه به د داعش کار وي شک څرګندوي او وایي دغه ډله د افغانستان په نورو سیمو کې ډېره ځپل شوې او د دغسې حملو د مسؤلیت په اخیستو سره غواړي چې د داسې وښیي چې تر اوسه پورې دا ډله ګواکې پیاوړې ده. نور جزئیات دې ملالۍ بشیر پر راپور کې اوري.
داعش ډلې یو څو ساعته وروسته له هغه چې په کابل ښار کې د بهرنیو ځواکونو پر کاروان حمله وسوه د دې حملې مسؤلیت ومانه. خو د افغانستان د دفاع وزارت په دې باور دی چې داعش د چهارشنبې د ورځې او پر سردار محمد داود خان روغتون په حمله کې لاس نه درلود. د دې وزارت د ویان مرستیال محمد راتمنش له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل داعش ته درنې ضربې رسېدلې دي او دا ډله ځکه د داسې حملو مسؤلیت مني چې خپل ځان فعال وشي.
نو اکثرا هر عمل
کاری دوی اوس هر عمل چې کیږي ځکه چې دوی ضعیف سوي دي نو داسې حملې په ځان پورې تړي. خو په ګڼ شمېر سیمو کې ډیری عملیات چې چاودنې او حملې دي طالبان کوي داعش یې نه کوي. دوی چې هر کار کیږي د ځان د فعال ښودلو لپاره د داسې حملو پله پر خپله غاړه اخلي. د بېلګې په توګه پر سردار محمد داود خان روغتون د حملې مسؤلیت دوی ومانه خو وروسته څرګنده شوه چې طالبانو دا حمله کړې وه. ښاغلی راتمنش وایي داعش د ننګرهار او سرپل په ځینو لیرو پرتو ولسوالیو کې فعالیت لري او دغه ډله د ننګرهار په یوازې درو ولسوالیو کې حضور لري چې اچین، نازیان او پچیراګان دي. دا لومړی ځل نه دی چې داعش د افغانستان په پلازمینه کې د داسې خونړۍ حملې مسؤلیت منلی دی. تر دې مخکې په سردار محمد داود خان روغتون حمله، د شیعهګانو پر یوه جماعت حمله او په محرم میاشت کې او د جنبش روشنایی پر لاریونونو حملې هم د دې ډلې په وینا د دوی د جنګیالیو لخوا سوي وي. په همدې حال کې د افغانستان د سیاسي چارو کارپو ودیر صافي وایي حمله که داعش کړې وي که طالبانو څه فرق نه کوي. پوښتنه دا ده چې ولې د داسې حملو مخه نه نیول کیږي.
موږ څه کوو چې وزارت دفاع وایي چې نه دا داعش دی، دا ای دی، بی دی، سی دی، هر څوک چې دی، هر څوک چې دی، که داعش دی که دی، نو تو ولې وزارت دفاع، ولې امنیت، ولې زور مسله قواوې د افغانستان مخنیوی نه شي کولی؟ جلال ریزی چې ولې دوی کیدي او دا واقعي دوی په مخ کې
د کابل په نهمه حوزه کې د بهرني ځواکونو پر کاروان حمله وروسته له هغه سوي چې امریکا د اګست په 14 نیټه د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې د داعش پر ځایونو تر ټولو لوی غیر اټومي بم وکاراوه. که څه هم امریکا د دې حملې په نتیجه کې د داعش جنګیالیو ته د اوښتو تلفاتو په اړه تحقیق څه نه دي ویلي، خو د افغانستان دفاع وزارت په یوه اعلامیه کې د دې ډلې د وژل سوي جنګیالیو شمیر هغه مهال سلو تنو ته نږدې ویلی و. د افغانستان دفاع وزارت وایي داعش مخکې شاوخوا 3000 جنګیالي درلودل خو د دوی شمیر اوس ډیر کم سوی دی. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان بل سالون فرانسې خبري اژانس ته ویلي په افغانستان کې د داعش جنګیالیو شمیر له 4200 څخه تر 3000 پورې و، خو وروسته په جګړه کې د وژل کېدو او د دې ډلې له لیکو د وتلو له کبله د دوی شمیر 800 ته رسېدلی دی. د دغه امریکایي چارواکي په باور په 2018 کال کې په افغانستان کې د داعش ډلې د لمنځه وړلو لپاره ښه فرصت شته.
بیا هم په موضوع کې تم کېږو. په ولسي جرګه کې د ننګرهار د خلکو یو شمېر استازي وایي چې په دې ولایت کې د ستر غیر هستوي بم له استعمال وروسته د اسلامي دولت ډلې یا داعش سخت دریځې تر اوسه په زور کې دي. یو له دغو استازو حضرت علي ده چې نن یې ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د داعش سخت دریځې هڅه کوي چې په توربوره سیمه کې مرکز جوړ کړي. توربور هم هغه سیمه ښودل کېږي چې ویل کېږي په افغانستان د طالبانو د واکمنۍ د نسکورولو په وخت کې د امریکایي ځواکونو د پراخو عملیاتو په له امله د القاعده مشر توربور ته پناه وړې وه او له هغه ځایه هم په تیښته بریالی شوی دی. د افغانستان دفاع وزارت لکه څنګه چې مخکې مو وویل دا نه مني چې د داعش سخت دریځ ډله دې دومره په زور کې وي چې وکولی شي په کابل کې حمله وکړي. نور حال د محمد حدیث پردیس په رپورټ کې.
په داسې حال کې چې د امریکا متحده ایالاتونو شاوخوا درې اونۍ وړاندې په ننګرهار کې د داعش د مرکزونو د له منځه وړلو په هدف له ستر غیر هستوي بم څخه استفاده وکړه، خو په ولسي جرګې کې د ننګرهار د خلکو ځینې استازي وایي چې لا هم داعش په دغه ولایت کې یو بالقوه ګواښ دی. په ولسي جرګې کې د ننګرهار د خلکو استازي حضرت علي د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل داعش اوس په ننګرهار کې دا توان پیدا کړی چې له چین ولسوالۍ څخه پر چپرهار ولسوالۍ برید وکړي. د نوموړي په خبره داعشیان هڅه کوي چې توری بوری پسیمه که مرکز جوړ کړي.
داعش د مون خط اول که بمبار میکنن منظم پشت سرشان داعش والام
دی وی داعشان د خط په هماغه لمړی کرخه کې چې بمبار کیږي منظم حضور لري او اوس چپرهار ولسوالۍ تر راغلی دي او د دې لپاره پلانونه جوړوي چې د اسامه بن لادن مرکز ته چې توره بوره ور راشي او دوی لا هم په خپل زور کې دی او قوت لا پسې زیات شوی دی.
قوتشان دغه هم بشتر شوه.
دا نوموړي په خبره کې څه هم په روسي او جګړو کې داعشانو ته درنه مرګ ژوب لا اوخته، خو دغه ډلې په جګړو کې کموالی نه دا راغلی. په ولسی جرګې کې د ننګرهار د خلکو یو بل استازی سید اکرام بیا وایي چې د داعش او نورو وسلوالو ډلو د ځپلو لپاره په کار ده چې نړیواله ټولنه افغان ځواکونه لا ښه سمبال کړي. شاوخوا شلو ورځې وړاندې د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې د داعش مرکزونه د امریکا له لورې په ستر خو غیر هستوي بم وویشتل شول. د افغانستان د دفاع وزارت د معلوماتو له مخې په دغه برید کې سل تنه داعشیان ووژل شول، خو د دوی په خبره ملکي وګړو ته پکې مرګ ژوبله ونه وخته. د افغان چارواکو په خبره داعشیانو د اچین ولسوالۍ په ډیرو برخو کې ماته خوړلې او لا هم د دغې ډلې د له منځه وړلو لپاره پوځي عملیات روان دي. د افغانستان په ختیځ کې د 201 سیلاب قلوردو د څلورمې لواء قمندان محمد نسیم سنگین ازادي راډیو ته وویل چې نږدې سل داعشیان له اچین ولسوالۍ څخه چپرهار ته راغلي چې ډیر ژر به یې پر ضد پوځي عملیات پیل شي. خو د افغانستان دفاع وزارت وایي چې داعشیانو په افغانستان کې ماته خوړلې ده. د دغه وزارت ویاند دولت وزیري د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې داعش په افغانستان کې خپل روسي تحرکات تر سره کوي.
داعش کاملا در افغانستان شکست خورده و ای روزای اخیرش است و
دوی وی داعشانو کاملا په افغانستان کې ماته خوړلې او د تحرکاتو اخیری ورځی دی او هڅه کوي چې په افغانستان کې خپل حضور وخی. تاسو به په هیګي چې د شینوارو په ولسوالۍ کې دوی یعنی داعشیان لمنځه تللی او څو ډلې چې په غرونو کې پاتې دي پوځي عملیات روان دي او ژر به هغوی هم لمنځه یوړل شي.
هغوی هم عملیات جریان درن په فضل خدای د این ذکر
د خاغلی وزیری په خبره د داعشانو په خوانی شمیر چې 3500 تنو ته رسیده و سه شمیر څه کم 600 تنو ته راټیټ شوی دی. د دفاع وزارت وین هم دراز وایي چې لنګرهار پرته داعشان د افغانستان په بل ولایت کې فعالیت نه لري، خو ځینو حکومتي چارواکو دا ویلي چې دغه ډله په جوزجان او ځینو نورو سیمو کې فعالیت کوي.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
نن د مې درېمه د مطبوعاتو د ازادۍ له نړیوالې ورځې سره برابره ده چې د کابل په ګډون د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د یو لړ مراسمو په ترڅ کې ولمانځل شوه. په افغانستان کې د خبریالانو په وړاندې له امنیتي ستونزو وروسته بله عمده ستونزه د چارواکو لخوا په خپل وخت معلوماتو ته نه لاسرسی ښودل کېږي. نن په کابل کې په دې اړه په یوې جوړه شوې غونډه کې په افغانستان کې د رسنیو پر وضعیت خبرې وشوې. په دې اړه په جوړه شوې غونډه کې د خبریالانو د ملاتړ یو شمېر ادارو او خبریالانو د خپلو ګڼو ستونزو یادونه وکړه. د افغانستان د جمهوري ریاست سرپرست ویان هم په دې غونډه کې برخه اخیستې وه او وی ویل چې د خبریالانو د ستونزو هواري ته حکومت ژمن دی. تفصیل د ناجیه صاحب په رپورټ کې اورئ.
په افغانستان کې د مې درېمه د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ داسې مهال نمانځل کېږي چې د رسنیو کارکوونکي او خبریالان اطلاعاتو ته د نه لاسرسي ترڅنګ له بېلابېلو ننګونو او ستونزو سره لاس او ګرېوان دي. دا ورځ نن چهارشنبه په کابل کې د حکومت د اطلاعاتو او رسنیو د مرکز لخوا ونمانځل شوه. په دې اړه نی یا په افغانستان کې له ازادو رسنیو څخه د ملاتړ اداره وایي په خپل وخت اطلاعاتو ته نه لاسرسی اقتصادي او امنیتي ستونزې هغه مسایل دي چې ګڼ خبریالان ورسره مخامخ دي. د دې ادارې یو مسول صدیق الله توحیدی په دې اړه وویل:
مشکل اول مشکل امنیتی است.
د خبریالانو د کار پر وړاندې لومړنۍ ستونزه امنیتي خنډ دی چې خبریالان ورسره مخ دي. بل اقتصادي ستونزه ده او اطلاعاتو ته په خپل وخت نه لاسرسی له نورو ستونزو یادیږي.
په ورته وخت کې یو شمېر خبریالان ټینګار کوي چې د هرې ورځې په تېرېدو سره یې په کاري چاپیریال کې ستونزې ډېرېږي. افغان خبریاله انیسا شهید په دې اړه وایي:
محدودیت زیاد است.
محدودیتونه ډیر دي. د هرې ورځې په تیریدو اطلاعاتو ته لاسرسی سختیږي. موږ له ډیرو هڅو سره هم نشو کولای چې خلکو ته اړین معلومات ترلاسه او په وخت ورسوو.
د بدس حال کې د چې تر دې وړاندې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي ټینګار کړی چې په تیرو کلونو کې د سو افغان خبریالانو وژل کېدل د خبریالانو او د بیان د ازادۍ په وړاندې د اندېښنې وړ مسایل دي. خو حکومت وایي چې د خبریالانو ستونزو هوادی ته ژمن دي. د ولسمشر د مطبوعاتي دفتر سرپرست ویان شاه حسین مرتضوی د چهارشنبې په ورځ د مطبوعاتو د ازادۍ نړیوالې ورځې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته په دې اړه وویل:
حکومت کار کرده با ایجاد کمیته مسئولیت که
حکومت د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه په جوړولو ټوله هڅه داده چې د خبریالانو کاری امنیت خوندي کړي او بل مسله په وخت اطلاعاتو ته لاسرسی دي چې د فقراتو د خبریالانو لخوا مطرح شوه ده. خو زموږ هڅه داده چې موږ اطلاعاتو ته د لاسرسی په برخه کې رسنیو ته اسانتیا برابرې کړو.
خو د رسنیو د ملاتړ ادارې وایي حکومت په تیرو کلونو کې له غوښتنو او انتقادونو سره سره رسنیو او خبریالانو د وضعیت خوالی ته پام نه دی کړی. د دوی په وینا که دولت په سمه توګه پر خپلو کړو ژمنو عمل او د خبریالانو او رسنیو خوندیتوب لپاره هڅې ونه کړي نو په تیرو کلونو کې د رسنیو په برخه کې به لاسته راوړنې له ګواښونو سره مخامخ شي.
په شمال زون کې هم د خبریالانو د حقونو مدافع ډلې شکایت کوي چې د بلخ سیمه ییزه اداره رسنیو او خبریالانو ته د معلوماتو په ورکولو کې دوه ګونی چلند کوي. په شمال زون کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه او د نوی دفتر وایي چې د بلخ سیمه ییزه اداره نه ده توانېدلې چې اطلاعاتو ته د لاسرسی قانون په بشپړ توګه په سمه توګه تطبیق کړي. له مزار شریف د ازادي راډیو خبریال مجیب الرحمن حبیب زی په اړه نور حال راکوي.
په شمال زون کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې مسؤلان په بلخ ولایت کې د دولتي ادارو لخوا خبریالانو ته د معلوماتو د نه شریکولو په اړه اندېښنه څرګندوي. په شمال زون کې د خبریالانو د خوندیتوب یا مسؤلیت کمیټې مشر بشیر انصاری نن د می درېمې یا د مطبوعاتو د نړیوالې ورځې د لمانځنې پر مهال بلخ کې وویل چې دې ولایت کې د دولتي ادارو لخوا اطلاعاتو ته د خبریالانو د لاسرسي حق سلب کیږي. هغه وویل جملتن د پوهنې او عامې روغتیا ادارو لخوا رسنیو ته معلومات نه شریک کیږي او په اکثر نورو بنسټونو کې هم معلوماتو ته د خبریالانو لاسرسی ستونزمن کار دی. انصاری د اطلاعاتو شریکولو په برخه کې له خبریالانو سره د دولتي ادارو د ناسم چلند په اړه داسې وویل: حتی په بلخ کې موږ خبریالان نشو کولای چې ښوونځیو ته ورشو او له هغه ځای څخه راپور جوړ کړو. ولې نشو کولای چې د عامې روغتیا ریاست او شبخانې ته ورشو او هلته پر هغو موجوده ستونزو راپور جوړ کړو؟ نور دولتي بنسټونه هم موږ ته ځواب ویونکي نه دي. موږ له چارواکو پر تیره بیا د هیواد له مشر غواړو چې اطلاعاتو ته د لاسرسی قانون د تطبیق په برخه کې هڅې وکړي. په عین وخت کې په شمال زون کې د نوی یا لحاظت رسنیو څخه د ملاتړ بنسټ مسؤوله مبینه سعی هم وایي چې حکومت په بلخ کې پردې نه دی توانېدلی تر څو د مطبوعاتو ازادي تامین کړي او یوازې له رسنیو څخه یې ملاتړ د شعار تر حده دی او بس. اغلی سعی وایي چې تر دمه دولت نه دی توانېدلی د بیان ازادۍ د اصل په منلو سره رسنیو ته دقیق او پر وخت معلومات ورکړي. هغې له رسنیو سره د دولت د ملاتړ څرنګوالي په اړه داسې وویل: څخه د حکومت ملاتړ او همدارنګ د بیان ازادۍ د ترویج په اړه چې د هیواد د اتباعو حق دی باید ووایم چې دولت په وار وار ویلي چې ترې ملاتړ کوي. خو متاسفانه دا ملاتړ د څو تنو او څو رسنیو په حضور کې د شعار په توګه پاتې شوی او په حقیقت کې کومې رسنۍ چې ستونزې لري ورڅخه ملاتړ نه دی ترسره شوی. یوازې د خبریالانو له حقونو څخه د مدافع بنسټونو مسؤولان نه دي چې د بلخ حکومتي چارواکي او ادارې د رسنیو پر وړاندې په بېغورۍ تورنوي او وایي چې په موقع سره خبریالانو ته معلومات نه ورکوي، بلکې د مزار شریف ګڼ شمېر خبریالان هم ورته شکایت لري. الهام قاطع بلخ کې له همدې خبریالانو یو دی چې دې ولایت کې د ژورنالیستانو د موجوده ستونزو په اړه داسې وایي:
اسیومی در حال در بحث تجربه میشه که خبرنگاران در ولایت
مخ په داسې حال کې د میډ لا دریم یاد مطبوعات ولا نړیوال ورځ خل منځنه کو چې خبرنگارانو ته په موقع سره معلومات نه ورکول کیږي د غوی مسؤلیت نه دی خوندې او لګن شمیر مالی او امنیتی ستونزو سره مخ دي. باید یاد کړم چې تر دې دمخه په شمازون کې د افغان خبرنگارانو ټولنه یا سجنا هم ویلي چې د اقتصادي او امنیتی ستونزو له امله د بلخ پر رسنیو کې د خسینه خبرنگارانو حضور کم شوی دی.
د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت د ملګرو ملتونو سرمنشي د نړۍ پر مشرانو غږ کړی چې د مطبوعاتو ازادۍ ته درناوی وکړي او د ژورنالیستانو د خوندیتوب لپاره هڅې زیاتې کړي. فریډم هاوس چې د مطبوعاتو د ازادۍ د دفاع ټولنه د هر کال په نړۍ کې د مطبوعاتو د ازادۍ په اړه راپورونه خپروي. دغې ټولنې د 2016 میلادي کال په نړۍ کې د مطبوعاتو د ازادۍ په اړه په وروستي خپاره شوي راپور کې په نړۍ کې د مطبوعاتو یو تیاره تصویر ورکړی دی. د راپور له مخې په 2016 کال کې په نړۍ کې د مطبوعاتو ازادي په وروستیو 14 کلونو کې تر ټولو ټیټه کچې ته راټیټه شوې ده. د نړۍ 199 هیوادونه په دریو آزادو، نیمه آزادو او نه آزادو ویشل شوې دي. د راپور له مخې د نړۍ د نفوسو په سلو کې 14 آزادې رسنۍ لري. د نړۍ 45% نفوس په هغو هیوادونو کې اوسي چې د رسنیو لپاره آزاد چاپیریال پکې نشته. د هغو لسو هیوادونو په ډله کې چې د رسنیو وضعیت ډېر خراب دی، د افغانستان درې ګاونډیان ایران، ترکمنستان او ازبکستان پکې شامل دي. د افغانستان نور ګاونډیان پاکستان، تاجکستان او چین هم د هغو هیوادونو په ډله کې دي چې رسنۍ آزادې نه دي. افغانستان د مطبوعاتو د ازادۍ په برخه کې په سیمه کې له هند سره یو ځای تر ټولو مخکې دی او آن د ختیځ اروپا له هیوادونو سره چې رسنۍ نیمه آزاد ښودل شوي یو ځای نیولی دی. او اوس به هم د څو تنو نظرونه د څو تنو خبریالانو او عامو وګړو په افغانستان کې د رسنیو د وضعیت په اړه د نظرونه د هغوی په ګډه واورو.
بیان ازادي په افغانستان کې شته، خو څوک په ځان باندې عملي کوي نه. که موږ چیرې یو گزارش جوړو یا که وزیر څنګه ته ځو یا یو رئیس څنګه ته ځو، نو موږ چې غواړو یو د فساد ادارې باره کې یو څه باره کې موږ کوم گزارش جوړ کړو، نو هغه موږ ته میاشتو میاشتو وخت راکوي. نو موږ نشو کولی چې هغې سره لیدنه وکړو. که ورته ښځو وزیر صاحب نشته سکرتر موږ ته جواب ورکوي، که زنګ ورته وهو موږ ته سکرتر یا یو ویان دی څوک جواب ورکوي چې وزیر صاحب نشته، د رئیس صاحب خارج ته تللی ده. نو دغه مشکلات دي په افغانستان کې. د نن پیښو باره کې مکرانو کې دویم مکرانو کې ځانمرګ بریده شو، نو چې موږ کله لاړو هغه ثانې ته چې هلته موږ تحقیقات وکړو، نو موږ نه پرېښودلو نږدې د هده پورې چې 500 متره کې موږ نه پرېښودلو. عام خلک پرېښودو خو موږ نه پرېښودو. دا میډیا والا دي،
یو خبریال نه شي کولی په اسانه تر یو ځایه پورې ځان ورسوي، ځکه په هره برخه کې که د ښځو تاوتریخوالی دی هم څه په دې برخه کې لاسته نه شي راوړی، که اداري فساد څه په دې برخه کې لاسته نه شي راوړلی. بیا هم د زورواکو له ستونزو سره مخ وي، ګڼ زورواکي موجود وي او خبریال نشي کولی چې پرمختګ وکړي او هغه هر څه ستونزې او مشکلات چې دي هغه راوسپړي.
کومه رسنۍ چې دي هغه خپل هغه مسؤلیت ترسره کوي او څه چې د حکومت ذمہواري ده هغه سرته نه رسیږي.
د رسنیو د ازادۍ په اړه مو د څو تنو نظرونه واورېدل. او اوس هم د افغانستان د ګاونډ ایران او د سعودي عربستان چې د فریډم هاوس د راپور له مخې رسنۍ آزادې نه دي اړیکو ته کتنه کوو. د سعودي عربستان مرستیال ولیعهد او دفاع وزیر له ایران سره د خپل هیواد د خبرو او جوړجاړي احتمال رد کړی. د ویل ایران واقع د داسې کسانو په لاس کې دي چې له سعودي سره ژور مذهبي اختلافات لري. اسمت سروان.
د سعودي عربستان مرستیال ولی عهد پرون سه شنبه په یوه مرکه کې وویل د دې لپاره چې د ایران شیعه رژیم د اسلامي نړۍ د نیولو هیلې لري له دغه هیواد سره خبرې اترې نشي کړی. سعودي شاهزاده محمد بن سلمان په خپله مرکه کې چې د دغه هیواد په ګڼو تلویزیوني چینلونو کې خپره شوه په دې رڼا واچوله چې دی خپل سیال ایران ته په څه سترګه ګوري. د له ایران سره اختلاف ته فرقوي رنګ ورکړ. ویل د ایران هدف دا دی چې اسلامي نړۍ کنټرول کړي او د حضرت امام مهدی د ظهور لپاره د تیاری په هدف شیعه مذهبي نظریه خپره کړي. شیعه مسلمانان باور لري چې حضرت مهدی د دوی 12 یا وروستی امام دی، په 9 پیړۍ کې غایب شوی او یوه ورځ به د عدالت د راوستلو لپاره په مځکه کې ظهور کوي. کله چې د سعودي عربستان له مرستیال ولی عهد محمد بن سلمان څخه وپوښتل شول چې له ایران سره د مخامخ خبرو احتمال ویني، د وویل څرنګه کېدای شي چې له هغه چا یا رژیم سره څوک تفاهم ته ورسیږي چې پر سخت دریځي ایدیالوژي ایمان لري. د زیاته کړه زموږ ترمنځ شریکي ګټې څه دي، څرنګه کېدای شي چې له ایران سره تفاهم ته ورسیږو. یو دېرش کلن محمد بن سلمان چې په 2015 میلادي کال د پاچا سلیمان له لورې مرستیال ولیعهد ونومول شو، اوس د سعودي عربستان دفاع وزیر دی او د ایران پلوو حوسي شیعهګانو پر ضد د یمن د جګړې څارنه کوي.
په همدې راپور سره د خبري مجله هم پای ته ورسېده. زما همکار سید سمی عباس سټډیو ته راغلی او راتلونکي نیم ساعت خبري مجله وړاندې کوي. ښه راغلاست.
تشکر نوریاس نوری، خسته نباشین. سلام و شام شما خوش شنوندگان گرامی. ساعت 6:30 است، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این مجله خبری علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، گزارش های داریم در مورد حمله انتحاری امروز در کابل، تجلیل از روز بین المللی آزادی رسانه ها و گزارش های دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از ستار فروخ.
در حمله انتحاری امروز در کابل نزدیک به 10 غیر نظامی کشته شده و بیش از 20 تن به شمول 3 سرباز آمریکایی زخمی شدند. معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان میگوید حکومت برای حفاظت از آزادی بیان در کشور متحد است و رئیس جمهور روسیه در ملاقات با همتای ترکیه گفت کشورهایشان روابط خود را به شکل کامل احیا می کنند. تفصیل اخبار. یانس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو و سفارت امریکا در افغانستان حمله انتحاری امروز در کابل را محکوم کردند. استولتنبرگ در صفحه توییترش نوشته است که حمله بر یک کاروان ناتو در کابل را تقبیح میکند. سرمنشی ناتو همچنان نوشته است که مبارزه با تروریسم ادامه دارد. نجیب دانش سرپرست دفتر سخنگوی وزارت داخلی افغانستان میگوید که در این حمله 8 تن کشته شده و بیش از 20 نفر زخمی شدند.
تعداد شهدا 8 نفر است و 25 نفر مجروح، همگیشان افراد ملکی هستند.
بیل سالوین سخنگوی ماموریت حمایت قاطع ناتو گفته است در این رویداد 3 سرباز آمریکایی زخمی شدند. این حمله صبح امروز در نزدیک چراهی ساعت آمه صورت گرفت. هوگو لارنس شارژ دفیر سفارت آمریکا در کابل در یک اعلامیه این حمله را تقبیح کرده و آن را یک حمله نفرت انگیز خوانده است. لارنس افزوده است که برخی ها در روزهای اخیر خشونت را کنار گذاشته و پی بردند که صلح و گفتگوهای سازنده یگانه راه برای رسیدن به یک آینده بهتر در افغانستان است. اما به گفته وی متاسفانه برخی ها هستند که هنوز نمی خواهند افغان ها در صلح زندگی کنند. رئیس جمهور اشرف غنی در یک اعلامیه گفته است تروریستان یک بار دیگر با کشتار افراد ملکی دشمنی آشکارشان را با مردم افغانستان نشان دادند. مسئولیت این حمله را داعش به عهده گرفت. معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان میگوید حکومت برای حفاظت از آزادی بیان در کشور متحد است. محمد سرور دانش این سخن را امروز در مراسم تجلیل از روز جهانی مطبوعات در کابل گفت.
حکومت به منظور تأمین آزادی بیان و عقیده و به منظور حفاظت از آزادی رسانه اقداماتی را در طی 2 سال اخیر انجام داده که کم و بیش نتایج ملموس و موثری هم داشته است.
امروز 3 می برابر است به روز بین المللی مطبوعات. رئیس اجرایی افغانستان امروز در جریان سفر به ولایت بادغیس به باشنده های این ولایت وعده سپرد که به شمول مسائل امنیتی به تمامی مشکلات در بادغیس رسیدگی خواهد شد. عبدالله عبدالله امروز با شماری از اعضای کابینه حکومت به بادغیس رفت. دهاتن به شمول مسئولان دولتی، نمایندگان مردم، بزرگان قومی و باشندگان ولایت بادغیس در یک گردهمایی که در آن آقای عبدالله حضور داشت اشتراک کردند. باشنده های ولایت بادغیس در این گردهمایی مشکلاتشان را مطرح نمودند. ادامه خبرها. اردوی پاکستان میگوید 4 تندرو مسلح از سوی محاکم نظامی محکوم شده بودند اعدام شدند. اردوی این کشور گفت این افراد اعضای طالبان پاکستانی بودند و اعتراف کرده بودند که در حملات بر ملکی ها و اردو دست داشتند. این اشخاص سحرگاه امروز به دار آویخته شدند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در ملاقات با رجب طیب اردوغان همتای ترکیهش گفت کشورهایشان روابط خود را به شکل کامل احیا میکنند. پوتین این سخن را امروز در آغاز گفتگوها با اردوغان در شهر سوچی در بحیره سیاه گفت. پس از آن که یک جت جنگی ترکیه یک طیاره جنگی روسیه را در اواخر سال 2015 در سرحد میان ترکیه و سوریه سقوط داد، در روابط ترکیه و روسیه تنش ایجاد شد. خبرگزاری تاس به نقل از پوتین گزارش داده که گفته است این فرصت خوب است که برای بحث روی مسائل کلیدی دو جانبه و موضوعات عمده بین المللی به شمول بحران سوریه ملاقات میکنند. اردوغان به روز سه‌شنبه پیش از آن که رأسپار شهر سوچی روسیه شود به خبرنگاران در انقره گفت رای حل سیاسی بحران سوریه یک هدف مشترک انقره و مسکو است. رئیس جمهور ترکیه در آغاز ملاقات با همتای روسیه‌اش گفت ما در یک زمان زندگی میکنیم که مسئولیت جدی در پیش داریم، یک مسئولیت بسیار بزرگ. اطمینان دارم گام هایی که ترکیه و روسیه مشترکاً برمیدارند سرنوشت تمام منطقه را تغییر خواهد داد. روسیه و ایران حامیان عمده نظامی رژیم سوریه و ترکیه از گروه های شورشی مشخص که در تلاش سرنگونی رئیس جمهور بشار اسد اند پشتیبانی میکند. و وزیر حکومت بریتانیا که مسئولیت نظارت از روند خروج این کشور از اتحادیه اروپا را به عهده دارد گفته است بریتانیا 100 میلیارد یورو بل خروج از اتحادیه اروپا را نخواهد پرداخت. دیوید دیویس امروز به تلویزیون بریتانیا گفت اتحادیه اروپا نمیتواند که خودسرانه یک رقمی را تعیین کند و به گفته او مبلغ نهایی در نتیجه مذاکرات روشن خواهد شد. دیویس گفت بریتانیا مکلفیت‌های بین‌المللی اش را به جا می‌آورد اما 1 میلیارد یورو نخواهد پرداخت. در همین حال مایکل بارنیر مذاکره کننده اتحادیه اروپا در زمینه خروج بریتانیا از این اتحادیه گفت امروز این را رد می‌کند که گویا تقاضاهای مالی اتحادیه اروپا از بریتانیا مجازات این کشور برای خروج از این اتحادیه است. پایان خبرها.
ساعت 6:36 دقیقه است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمادند. گزارش در مورد حمله انتحاری امروز در کابل، یک مقام وزارت داخله گفت
هدف انتحار کننده کاروان از نیروهایی بوده که در حال گذر بودند. تعداد شهدا 8 نفر است و 25 نفر مجروح.
صحبت‌های در مورد تجلیل از روز بین المللی آزادی مطبوعات، مشکلات رسانه‌ها در بلخ. یک عضو سازمان حمایت از رسانه‌ها می‌گوید
متأسفانه از واضح عملی در راستای دسترسی به اطلاعات مشکلات متعدد وجود داره. هنوز
پلیسی جرگه مسئولان وزارت‌های خارجه، کار و امور اجتماعی و همچنان مسئولان وزارت مهاجرین را به استجواب دعوت کرده است. وزیر دفاع عربستان سعودی می‌گوید حاضر نیست با ایران وارد مذاکره شود. و مداخلات روسیه در انتخابات کشورهای غربی. صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. حمله مرگبار بر کاروان نیروهای خارجی در کابل با کشته و زخمی شدن شماری از پایتخت نشینان انجامید. وزارت امور داخلی افغانستان میگوید در این رویداد 8 تن کشته شده و 25 تن دیگر زخم برداشتند. ماموریت حمایت قاطع در افغانستان هم گفته است که در این رویداد 3 تن از نظامیان آمریکایی زخم برداشتند. نصرت پارسا با جزئیات بیشتر.
حمله انتحاری صبح روز چهارشنبه در نزدیکی سفارت آمریکا، ستر محکمه و وزارت شهرسازی افغانستان زمانی صورت گرفت که یک قطار نیروهای خارجی در حال عبور از این محل بود. وزارت امور داخله گفته است این حمله توسط یک موتر مملو از مواد انفجاری انجام شده که 8 کشته و 25 زخمی بر جا گذاشته است. نجیب دانش سرپرست دفتر سخنگوی وزارت امور داخله که به محل رویداد آمده بود به خبرنگاران گفت
هدف انتحار کننده کاروان از نیروهایی بوده که از اینجا در حال گذر بودند.
گزارشی که ما داریم از پلیس تعداد شهدا 8 نفر است و 25 نفر مجروح. همگیشان افراد ملکی هستند و کسایی هستند که از این ساحه در حال گذر بودند که متاسفانه در اثر حمله به شهادت رسیدند.
شاهدان رویداد میگویند صدای انفجار خیلی نیرومند بود و شماره تلفات و خسارات به گفته آنان بیشتر از چیزی است که ارگانهای امنیتی ایران کردند. هارون و سید موسا دو تن از این شاهدان در این باره میگویند:
نشسته بودم که سه موتر امریکایی آمد و یک موتر آن طرف سرک رفت و دو موتر این طرف و در بینشان یک موتر کرولا بود. زمانی که کنار موتر کرولا رسید این موترها انتحاری شد.
کشته و زخمی خو زیاد بود در بین دیگه، در بین گلدان ها هفتش نفر در بین گلدان هفتیدگی بود. سر موتر امریکایی بود، موتر امریکایی یک سیدان آمد زد موتر امریکایی رو تانا پنچر شد کنم گفی نشد سر زنو.
برخی از رسانه‌ها گزارش دادند که مسئولیت این حمله را داعش یا گروه دولت اسلامی بر عهده گرفته است. وزارت صحت عامه افغانستان گفته از این رویداد 7 کشته و 26 زخمی به شفاخانه‌ها انتقال یافته است. از سوی دیگر برخی رسانه‌های بین‌المللی رقم زخمی‌های این رویداد را 28 تن گزارش دادند. مأموریت حمایت قاطع در افغانستان با نشر یک خبرنامه گفته که 3 نظامی آمریکایی در این رویداد زخمی شدند. هرچند کابل در چند روز اخیر از امنیت نسبی برخوردار بود، اما این حمله یک بار دیگر آرامش این شهر را برهم زد و نگرانی های جدی را برای باشنده های کابل به میان آورد. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
مسئولان نهادهای مدافع از حقوق خبرنگاران در زون شمال کشور از عدم دسترسی خبرنگاران به معلومات از ادارات دولتی بلخ ابراز نگرانی میکنند. بشیر انصاری مسئول کمیته مسئولیت خبرنگاران و مبینا سایی مسئول دفتر نه یا حمایت کننده رسانه‌های آزاد حین تجلیل از روز جهانی مطبوعات گفتند که در این ادارات محلی بلخ با خبرنگاران برخورد تبعیض‌آمیز صورت گرفته و مسئولان به موقع اطلاعات را در اختیار رسانه‌ها قرار نمی‌دهند. مجیب الرحمن حبیب زاید در این مورد از مزار شریف گزارش می‌دهد.
مسئولان کمیته مسئولیت خبرنگاران در بلخ از عدم دسترسی خبرنگاران به اطلاعات در ادارات حکومتی محلی این ولایت ابراز نگرانی می‌کنند. بشیر انصاری مسئول کمیته خبرنگاران در زون شمال کشور حین تجلیل از 3 می یا روز جهانی مطبوعات در بلخ گفت که اکثر از ادارات دولتی در این ولایت حق دسترسی خبرنگاران به اطلاعات را سلب می‌کنند. وی گفت عمدتاً ادارات معارف و صحت عامه به خبرنگاران اطلاعات را شریک نمی‌سازند و در اکثر نهادهای دیگر نیز دسترسی به معلومات به موقع برای خبرنگاران کار دشوار است. وی در مورد به برخورد ناسالم ادارات دولتی بلخ با خبرنگاران گفت:
حتی در بلخ چرا ما نمیتونیم در مکاتب بریم گزارش بسازیم؟ چرا به شفاخانه ها نمیتونیم به صورت درست بریم اونجا گزارش بگیریم؟ چرا بسیاری نهادها بر ما پاسخگو نیست؟ یعنی سرکشی از این قانون است. ما از مقامات، از شخص اول کشور رئیس جمهور میخواهیم که در قسمت تطبیق این قانون کوشا باشند و بیشتر تلاش.
در همین حال مبینا سایی مسئول دفتر نه یا حمایت کننده رسانه‌های آزاد در شمال افغانستان میگوید که حکومت در بلخ قادر به تامین آزادی برای مطبوعات نبوده و تنها به شعارهای حمایت از آزادی بیان اکتفا کرده است. خانم سایی میگوید که تاکنون دولت نتوانسته است با پذیرش اصل آزادی بیان اطلاعات را در اختیار رسانه‌ها قرار بدهد. وای در مورد به چگونگی حمایت دولت از رسانه‌ها گفت:
ولی در قسمت حمایت از حکومت در مقابل رسانه‌ها و نگهداشت آزادی بیان در کشور که حق شهروندا و جزء از دموکراسی است، باید بگویم که دولت افغانستان متاسفانه بار بار حمایت خود اعلان میکنه، اما این حمایت همیشه حمایت رسانه‌ای در حضور چند نفر بوده، نه حمایت واقعی و رسانه‌ای که امروز نیاز دارن.
تنها نهادهای مدافع از حقوق خبرنگاران بر دولت انگشت انتقاد بلند نمی کنند، بلکه شمار زیادی از خبرنگاران در بلخ از برخورد تبعیض‌آمیز و نادرست ادارات محلی بلخ با خبرنگاران شکایت دارند. آنان میگویند مسئولان دولتی در بلخ حاضر به ارائه معلومات برای خبرنگاران نیستند و همچنان با اکثر از رسانه‌ها برخورد دوگانه صورت میگیرد. الهام قاطع یکی از این خبرنگاران افغان در بلخ در مورد به مشکلاتشان میگوید:
اسیوم در حال در بلخ تجربه میشه که خبرنگاران در این ولایت با مشکلات فراوان دست و پنجه نرم میکنه، از جمله مسئولیت جانیشان، عدم دسترسی به اطلاعات دقیق و همچنان برخوردهای دوگانه با رسانه ها میتونه که از جمله مشکلات اساسی که صدرای خبرنگارا باشه قرار گرفت.
پیش از این انجمن خبرنگاران شمال افغانستان به دلیل موجودیت مشکلات اقتصادی و امنیتی از کاهش حضور زنان در رسانه های ولایت بلخ خبر داده بود.
نه یا اداره مستقل حمایت از مطبوعات آزاد در افغانستان از افزایش خشونت علیه خبرنگاران و محدود شدن ساحه کار برای مطبوعات آزاد در این کشور خبر می‌دهد. فرشته جلالزاد در مورد چگونگی وضعیت آزادی مطبوعات در افغانستان با صابر فهیم گزارشگر خاص نی مصاحبه کرده و در آغاز از او پرسیده که وضعیت آزادی بیان بعد از تشکیل حکومت وحدت ملی در افغانستان چگونه است.
تشکر. وضعیت آزادی بیان در افغانستان از ابتدای کار که آغاز شد خیلی با دشواری ها توأم بود، اما در دو سال اخیر که حکومت وحدت ملی تشکیل شد نه تنها که خشونت در برابر خبرنگارا و رسانه‌ها کاهش نیافته، بل افزایش هم یافته. شما شاهد هستیم که در سال گذشته میلادی در سال 2016 ما 14 خبرنگار از دست دادیم، خبرنگار و کارمند رسانه‌ای، و همچنان در سال پیشین اجرای خورشیدی هم تعداد زیادی از خبرنگار مورد خشونت قرار گرفتند و حدود 400 مورد خشونت در برابر خبرنگارا را ما در دفتر خود ثبت داشتیم.
شما میفهمین که در از تشکیل حکومت وحدت ملی در افغانستان چقدر اداره های جدید مطبوعاتی به کار آغاز کردن و چقدر اداره ها بسته شدن؟ اخبار، رادیو، تلویزیون.
مشکلات که دامنگیر خبرنگارا و رسانه‌های افغانستان بود دقیقا در سال دو سال اخیر ادامه پیدا کرد. متاسفانه آنچه که ما توقع داشتیم که کاهش پیدا کنند نشد، اما تعداد زیادی از رسانه‌های افغانستان هم به دلیل مشکلات اقتصادی و مشکلات امنیتی مجبور شدن درهایشان را بسته کنند، که یک زنگ خطر بر رسانه‌های افغانستان بود. اما یک چیز نباید فراموش کنیم که در سال‌های اخیر توأم با خشونتی که خبرنگارا کارشان ادامه دادند، خبرنگارا تونستند معیاری‌تر عمل کنند.
چطور می‌تونند در وقتی که اقتصاد خراب است و امنیت خراب است خوبتر فعالیت کنند خبرنگارا؟ یعنی محیط که برشان مساعد نیست.
چیزی که نباید فراموش کنیم این است که ما تونستیم در 1.5 دهه گذشته خبرنگارای بیشتر و خوبتر را در اصلی مطبوعات شامل بسازیم. مثلا ما تانستیم تجربه خوبتر کسب کنیم در 15 سال. ما در نخستین سالهای آزادی مطبوعات یا در سالهای اول حکومت که آقای کرزی در رأسش بود اینجا نتانستیم و به صورت درست کار نتانستیم، چون تجربه کمتر داشتیم. اما با گذشت هر روز این تجربه را بیشتر کسب کردیم و در دو سال اخیر ما تانستیم با اساس همون تجربه هایی که کسب کرده بودیم خوبتر بدرخشیم.
چرا شما فکر میکنین که خشونت در مقابل خبرنگاران مشخصا زیاد شده؟
عوامل مختلف داشته. یکی از دلایلش همی حکومت وحدت ملی است که مشکلات امنیتی دامنگیر تمام مردم افغانستان شده. طرف دیگر دسترسی به اطلاعات هم مشکل داشته.
صابر فهیم گزارشگر خاص اداره مستقل حمایت از مطبوعات آزاد در افغانستان بود که در مورد مشکلات مطبوعات در این کشور صحبت میکرد.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
این که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، که همه روزی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ولسی جرگی افغانستان مسئولان وزارت‌های خارجه، کار و امور اجتماعی و مهاجرین و عودت کنندگان را به این جرگه به استجواب دعوت کرد. مقام های این وزارت ها روز چهارشنبه به پرسشات در پیوند به مشکلات مهاجرین در داخل و بیرون از کشور به این جرگه پاسخ دادند. اما این پاسخ ها از سوی اعضای ولسی جرگه تکراری خوانده شد و بر حل این چالش ها از سوی حکومت تاکید به عمل آمد. نظیفه محبوبی از کابل گزارش می دهد.
مشکلات موجود سر راه مهاجران افغان در افغانستان و بیرون از این کشور و نبود پاسپورت برای افغانها مقیم کشورهای عربی، پرسش هایی که اعضای ولسی جرگه در نشست استجوابیه روز چهارشنبه از سید حسین عالمی بلخی، وزیر امور مهاجرین، نصیر اندیشه معین وزارت خارجه و احمد شاه صالحی معین وزارت کار و امور اجتماعی پرسیدند. ساحره شریف یکی از اعضای این جرگه درباره کارکردهای وزارت امور مهاجرین با عودت کنندگان چنین پرسید. تدابیر جدی شما در پیوند با بازگشت مهاجرین چه بوده است؟ درباره مواد خوراکی، مسکن و دیگر نیازهای اولیه مهاجرین افغان و کارکرد شما در زمینه حل مشکلات مهاجرین افغان در اروپا چه بوده است؟
امکانات
با این همه سید حسین عالمی بلخی وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان در پاسخ به پرسش های نمایندگان مردم در ولسی جرگه گفت به کمک دولت و مؤسسات کمک رسان توانستند به این چالش ها پاسخ بدهند.
1,147,453 نفر عودت کرد. سال مالی 1,395 و در سال گذشته ما روزی را داشتیم که هفت در یک روز 7,500 نفر مهاجر از پاکستان و ایران عودت کردند. در عرصه‌های مختلف به اینا خدمات ارائه شد. یک تعداد ولایات زمین در اختیار وزارت امور مهاجرین بوده، برای اینا زمین‌های هم توزیع شده.
بلخی همچنان گفت برای رسیدگی و فراهمسازی سهولت‌ها برای مهاجران بازگشته به کشور 503 میلیون دلار در نظر گرفته شده است و انتظار می‌رود حکومت بتواند این رقم پول را آماده سازد. بلخی می‌گوید برنامه ساخت شهرک‌ها در برخی ولایات نیز برای این مهاجرین در نظر گرفته شده است و در حال حاضر بر ساخت سرک و آبرسانی این شهرک‌ها دست به کار شدند. در این میان میربدخان منگل یکی دیگر از اعضای ولسی جرگه از نصیر اندیشم و این وزارت خارجه پرسید که تا چه زمان کارگران افغان در کشورهای عربی با پاسپورت‌های پاکستانی کار خواهند کرد. آقای اندیشه به این پرسش‌ها چنین پاسخ داد:
امی لحظه در جده و در ریاض، جایی که ما روزانه در حدود 50 پاسپورت یا 60 پاسپورت توزیع کنیم، امروز در مجموع 500 پاسپورت روزانه است. همچنان در قطر و بحرین و کویت و عمان میشه. در این قسمت هم وضعیت توزیع پاسپورت در حدود 4.5 تا 500 پاسپورت بلند رفته.
از سوی دیگر احمد شاه صالحی معین وزارت کار امور اجتماعی تاکید میکند که بر سر تفاهم‌نامه ای که باید افغان‌ها به کشورهای عربی برای کار فرستاده شوند، گفتگوها میان افغانستان و عربستان سعودی نهایی شده است و پیشرفت‌های عربستان سعودی در این زمینه نیز در نظر گرفته شده است. وی میگوید امیدوار هستند عربستان سعودی در این زمینه هر چه زودتر تصمیم بگیرد. با این همه رمضان بشردوست یکی از اعضای ولسی جرگه پاسخ‌های مقام‌های این وزارت‌ها را تکراری خواند و گفت که حکومت باید برای پایان بخشیدن به مشکلات مهاجران و کارگران افغان در کشورهای بیرونی اقدام و تدابیر جدیدتری را روی دست گیرد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، در نظر به خبری که همین لحظه به دست ما رسید، در کندهار یک تعداد افراد مسلح بر بام یک تعمیر بلند شده و از آنجا بالای افراد پلیس فایر میکنند. خبرنگار رادیو آزادی صادق رشتین از کندهار در خط تلفن است. رشتین صاحب، واقع در کجا شده و چی گپ است؟ موضوع از چی قرار است اصلا؟
بله، تصاویر دوم کو ته سلام. څو شی به مخ کې د کندهار شهر د تلریمی افزیاروان د درمالوین پسیمه کې البته یو وسلوال د یو ودانی دوهم منزل ته ختلې دی او پر پولیسو دز کې وی پسیمه کې یو شمیر امنیتی سرچینه وای چې حمله کوونکې د تلریمی افزیاروان یو ماموریت په نشه کړی دی او پر پولیسو دز کې وی او پولیس هم متقابل مقاومت کوي. تر اوسه په دغه نشته کې د دوو ملکیانو د ټپکې دوه خبر ورکول سوی دی او وسی مشاو خو د پولیس لخوا کلابند ده. تر اوسه دغه عملی مسولیت چانه دی منلی او بشپړ جزئیات به د ازادي رادیو پر سرنې خبرونه کې شریکو.
تشکر. شنوندگان گرامی، خبرنگار رادیو آزادی صادق رشتین بود که درباره حمله یک فرد مسلح از بام بالای پلیس در منطقه و زخمی شدن دو تن توضیحات داد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
وزیر دفاع عربستان سعودی میگوید حاضر نیست با ایران وارد مذاکرات شود. این موضوع را شاهزاده محمد بن سلمان، وزیر دفاع سعودی که یکی از جانشین‌های احتمالی پادشاه عربستان سعودی است، بیان کرده است. زرغون منگل جزئیات بیشتر دارد.
معاون ولیعهد عربستان سعودی در یک مصاحبه نادر تلویزیونی گفته است هیچ امکان وجود ندارد که وی به دلیل تلاش‌های ایران شیعه برای داشتن کنترل در جهان اسلام دیالوگ را با تهران آغاز کند. محمد بن سلمان معاون ولیعهد سعودی گفت ما چگونه می توانیم به یک تفاهم با کسی یا رژیم دست یابیم که عقیده بر اساس ایدئولوژی تندرو را ترویج می کند؟ وی سوال کرد نفع ما در چیست؟ چگونه به یک تفاهم دست یابیم؟ محمد بن سلمان 31 ساله که در سال 2015 از سوی پدر شاه سلمان به حیث یکی از جانشین های احتمالی وی اعلان شد، در حال حاضر وزیر دفاع عربستان سعودی هم می باشد. وی بر جنگ یمن علیه ملیشه های حوثی حمایت شده از سوی ایران نیز نظارت دارد. شاهزاده محمد بن سلمان توافق و سازش با ایران را محال دانسته تأکید کرد که ایران تلاش دارد بر جهان اسلام کنترل داشته و دکترین شیعه اش را جهت آمادگی برای برگشت امام محمد المهدی در جهان پخش کند. مسلمانان شیعه عقیده دارند که 12 و آخرین امام شیعه ها یعنی امام مهدی که 1000 پیش مخفی شده برمیگردد و قبل از ختم جهان حاکمیت اسلامی را در دنیا برقرار می کند. محمد بن سلمان گفت: ما می دانیم که هدف رژیم ایران این است به محل مقدس مسلمانان یعنی مکه مکرمه برسد و ما تا زمان منتظر نمی نشینیم که جنگ به داخل عربستان سعودی برسد. ما کار خواهیم کرد که جنگ در داخل ایران محدود بماند و به اینجا نرسد. روابط میان تهران و ریاض از انقلاب اسلامی سال 1979 ایران به این طرف بردنش بوده است و هر دو جانب برای داشتن قدرت و نفوذ در جهان اسلام رقابت می کنند. این رقابت در جنگ های نیابتی شرق میانه هویدا است و دو کشور ملیشه های در حال جنگ بر ضد همدیگر در سوریه، یمن، لبنان، بحرین و عراق را حمایت می کنند. تنش ها میان ایران و عربستان سعودی سال گذشته از زمان اوج گرفت که سعودی یک ملای شیعه را اعدام کرد که این مسئله منتج به حمله مظاهرچیان بر سفارت عربستان در تهران شده و دو کشور روابط دیپلماتیک و تجارتشان را قطع کردند. زمانی که از شاهزاده محمد بن سلمان در مورد حوثی های حمایت شده از سوی ایران در یمن سوال شد، او گفت حوثی ها می توانند در ظرف چند روز محو گردند، ولی به گفته وی عربستان نیروهای زمینی برای بازپسگیری پایتخت یمن و دیگر شهرهای بزرگ آن کشور نفرستاده است.
تعدادی از مقامات سابق استخباراتی آمریکا میگویند روسیه با مداخله در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 میلادی در آمریکا در ایجاد فضای ناسازگار سیاسی موفق شده است و احتمال دارد که این کار را در آینده نیز انجام دهد. جیمز کلافر گفته است مسکو این کار را در انتخابات فرانسه هم انجام می‌دهد و در انتخابات جرمنی نیز انجام خواهد داد. مرکز خبری رادیو آزادی در این مورد مطلبی دارد که جزئیات آن را از آرش همایون می‌شنوید.
جیمز کلپر رئیس سابق اداره ملی استخبارات آمریکا و مایک راجرز رئیس پیشین کمیته استخبارات مجلس نمایندگان این کشور در جریان یک بحث در پوانتون هاروارد گفتند روسیه با مداخله در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 میلادی آمریکا در ایجاد فضای بی‌سازگاری سیاسی موفق شده است و با محاسبه اهدافی که به آن رسیده است احتمال دارد این موفقیت را در آینده نیز تکرار کند. مایک راجرز گفته است هدف آنها ایجاد فضای نارضایتی و بی‌اعتمادی در مورد انتخابات ما بود. آنها می‌خواستند زمانی که انتخابات تمام شود ما در برابر همدیگر قرار بگیریم. به گفته مایک راجرز این مسئله امروز روند قانونگذاری آمریکا را متأثر ساخته است و مسکو وسیعاً در آن موفق بوده است. بعد از آن که در ماه جنوری سال جاری میلادی تعداد از ادارات استخباراتی ایالات متحده آمریکا نتیجه گیری کردند که ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه هک کردن ایمیل های دموکرات ها را به نفع دونالد ترامپ هدایت داده است، کمیته های متعدد کنگره آمریکا روی این مسئله تحقیق می کنند. مسکو مداخله در انتخابات آمریکا را رد نموده. دونالد ترامپ نیز اشاره ادارات استخباراتی آمریکا را به روسیه رد کرده است. جیمز کلپر که در اداره رئیس جمهور اوباما رئیس عالی ترین اداره استخبارات آمریکا بود در مورد مداخلات روسیه در انتخابات آمریکا گفته است به عقیده من شواهد در این مورد آشکار و غیر قابل انکار است. آنها به کاری که انجام دادن باید به مسابقه یک موفقیت بزرگ بنگرند. آنها این کار را در انتخابات فرانسه انجام می دهند و در انتخابات جرمنی نیز انجام خواهند داد. انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی روز سه‌شنبه در یک کنفرانس مشترک خبری با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در شهر سوچی گفت
ما میدانیم که جرایم سایبری امروز یک آزمون بین المللی است و شما در مورد آن در همه جا میخوانید. جنگ سایبری نقش مهم را در مشروع روسیه بازی میکند. طوری که گفتم، اطمینان دارم که ما کمپاین انتخاباتی در بین خود را در جرمنی خواهیم داشت و بدون تاثیرپذیری پیش خواهیم رفت و موقف های متفاوت در برخورد با مسائل متعدد داریم. روسیه تلاش برای تأثیر بالای انتخابات فرانسه را رد کرده است که دور دوم آن به تاریخ هفتم ماه می برگزار می شود. قرار است در هفته آینده جیمز کلپر رئیس سابق اداره ملی استخبارات آمریکا همراه با سالیت سرپرست سابق لوی سارنوالی ایالات متحده در مورد مداخله روسیه در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 میلادی در برابر کمیته عدلی مجلس سنای آمریکا شهادت دهند.
شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به پایان برنامه های امروزه رادیو آزادی. تا لحظات بعد برنامه های صدای آشنا و صدای امریکا از همین امواج نشرات خود را آغاز میکند. من سید سمیع عباس از رادیو آزادی با شما خداحافظی میکنم. خداوند یار و نگهدارتان.